میوه او سبزیجات ذخیره کی هم په بازار ته ګټه شي چې بازار ته به منظم ریټ سره وارد شي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د بڼونو حاصلات ته دی ورته مارکیټ پیدا کړي او همداراز دی ورته سړی خونې جوړې کړي چې حکومت او بڼوالو ته به ګټور ثابت شي. بیا هم صاحب داد همدرد
دوی به د نورستان په دریو برخو کې مرکزی کې شرقي کې همدارنګه په غربي کې هم د سرکونو لپاره ځانګړې پام وکړي تر څو د دغه دریو درو نورستانونو سره دغه سمې وجات چې کېږي دا په موسم سره بازارونو ته ورسول شي سرکونه باید ورته ورغول شي. د دې په خوا کې دلته باید ولسي کچه باندې خلکو ته سړې خونې جوړې شي چې دوی هدې عقل وکول شي د انتقالاتو نه مخکې دوی وساتي او مزایا نشي ترېنه.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د ولایت شاوخوا 4000 هکتار ځمکه یې د ډول ډول میوو لرونکو ونو او باغونو نیولې ده، خو د مارکیټ او سړو خونو نه موجودیتې باغوانان اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او د نورو بڼونو له جوړولو یې منع کړي دي. د یاد ولایت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
هغه خلک چې دي هغه مڼې څه چې په تازه شکر باندې وي خوري وي خوري نورسته بوجو کې په بوشکو کې واچي په کورونو کې ورسره پرتي بس اخر ایسته خراب شي. ایس ټی وی او پرون سودا برګ مټاله منډول ایسته باز ولسوالو کې دغه مڼې چې دي دا نری نری کټ کوي او وچی کې چې کله وچی کې به وړکی مېدې کې داسې کپی په شکر باندې بیا خوري.
خاغلی افغان وای دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته په مرکزی نورستان ختیځ او لویدیځ کې د دریو سړکونو جوړولو او د نورو اسانتیاو چمتو کولو وړاندیز کړی دی. د کارپوهانو په خبره کچیرته د نورستان میوو ته مارکیټ پیدا شي او یا هم ورته د ساتلو لپاره سړی خونې جوړې شي نو د ختیځو 4 ولایتونو سربیره د نورو ولایتونو تازه میوو اړتیا هم پوره کولی شي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچل نام تو ژاپو سباستیان آینه
د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې انځبشتمه کلیزه او ټولو ته مبارکي وایم.
په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې په کلیزه کې د ډاکټر اکرم ملکزي د هڅو ستاینه هم وشو. د شغلي ملکزي سره د هغه د ګرامر د نوي چاپ شوي کتاب په اړه شهیدلایم.
نو ما ته جرمني ګرامر او اول او بیا چولې چې لکه پسته شوی دا جواب او بیا موږ کې خواږه ګړه مې چولې دا چې لکه خواږه شوی
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ځوان کاکړ کتاب چاپ شو.
دا د نومیالي مورخ پوهان کاکړ د یو شمېر مقالو ټولګه ده.
لنډه کیسه لرو.
چرګ تر مخ شپه ګوې چرګوړي ورپسې روان وو.
په کندهار کې د چمبي پر وهلو بندیزونه لګېدلې.
د ورته واده کې یعنی مست اجازه نه راو کول کیږي چې خوشالي کو دا کا په واده کې د ماما په واده کې
نو دا هم د شزو یو شوق دی هم یو واسې دی.
او د نړۍ تراک موسیقي ملکه دا شخ د تل لپاره خلی شو. په جرمني کې د کلتوري ودې ټولنې 15مه کلیزه ولمنځل شوه. د دې ټولنې کال د نوروز په ورځ پوره شو، خو د ټولنې مشرانو ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د روژې او اختر په خاطر د دوی کلیزه څه ځنډنی شوه. جزئیات له فریدې سیال نه اورو.
دا جرمنی په هرڅ خار کې د کلتوري ودی ټولنی غونډه د جمعې په ورځ ادمي پښپګوښټمه جوړه شوه. د غونډې انانسر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی پیژندل شوی ویاند عبدالغنی مدقیق د پپیل کې د غونډې اجنډا روښانه کړه.
د کلتوري ودی ټولنې د 15 کلونو فعالیتونو ته پکړې شوې او دغه مزل ته به په لنډ ډول تم شو. د پروګرام په دویمه برخه کې د هېواد وتلي علمي او فرهنګي شخصیت ډاکټر محمد اکرم بلدي علمي او فرهنګي فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده.
په کوم حال کې چې دا غونډه جوړه شوې وه هلته اکثره هغه افغان فرهنګیان و چې په جرمني کې ژوند کوي، خو په دې غونډه کې ځینو لیکوالانو په آنلاین ډول برخه واخیسته. استاد شاعر پیر محمد کاروان له افغانستانه په خپلو خبرو کې د کلتوري ودې ټولنه له یو بڼ سره ورته وګڼله.
دغه ټولنه هغه باغوان او مالیار ده چې په دوه نیمو لسیزو کې د افغاني فرهنګ ډېر بوټي کرلي. د دې بوټو یې په مینه او په اخلاص وبخور کړی دی، او دا بوټي به غوټۍ وسپړي، دا بوټي به ګلونه شي، څانګې څانګې به وغځېږي، یو لویې لویې ونې به شي، او انشاءالله د ذوق او هنر لاروي به د دې څانګورو ونو تر سیوري لاندې خوږې دمې کوي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې غړي که څه هم د خپل خواږه وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو اخوا اواره او پردیس دي، خو د زړونو مراندې یې د وطن سره تړلی دی. د زړونو سترګې د وطن په دیدن پسې لالهاند ګرځوي، او د زړونو غوږونه یې د وطن د زړه هرې درزا ته څک دي. دوی تل د خوږمن وطن لپاره د درمان په لټون دي. د محبوب وطن دا سترګې دې تل روښانې وي.
کلتوري ودې ټولنې د یوې پیړۍ په روبه کې د خپل فعالیت پر مهال په لسګونه کتابونه چاپ کړي دي. پوهاند اسماعیل یون له کابله د غونډې له برخوالو د هیلې وکړه چې د تیر په څیر د افغانستان اوسنۍ فرهنګي تشه ډکه کړي.
په دې کې یو سل پنځوس عنوانه ډېر مهم تاریخي کتابونه چاپ کړي، هغه واقع چې افغانستان کې د کتاب کمی احساس یې دغه خلا د فرهنګي ټولنې ډکه کړې وه. زه یې یو مکار په توګه پاتې شوی یم، نو ټولو دوستانو څخه مننه پکار ده چې په دې فرهنګي بهیر کې دې ټولنې سره مالی، مادی، مانوی او هر ډول مرسته کړي، تخنیکی مرسته او دا ټولنې تر دې ځایه رسولې ده. مشرتابه ته، رهبری شورا ټول ته درناوی، قدردانۍ وړاندې کوم. خدای دې آباد او سوکان لري، خدای وپېشي. بیا په مغه مینه او شوق او ذوق باندې چې پخوا کار پیل شوی و بېرته به سره دا لړۍ پیل شي. افغانستان کې چې اوس کومه فرهنګي خلا اساسېږي، لکه څنګه چې دې ټولنې پخوا په ډکونه کې اساسي رول ادا کړی و، یو ځل بیا
د افغانانو ترڅنګ د غونډې ته د جرمني ژبپو ډاکټر سباستین هاین هم خپل پیغام په آنلاین ډول واوروه.
ډېرو ګرانو پښتنو او ګرانو افغانانو، د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په 15مه کلیزه تاسو ته او ټولو ته مبارکي وایم. تیر بیا په اوسنی وخت کې او د اوسنیو شرایطو په پام نیولو سره، له هر څه د مخه د خپل افغان ولس کلتوري میراث او د دې میراث ودې لپاره ټولو ته دا واجب او دنده ده چې افغاني ژبه، پښتو ژبه او د افغانستان نورې ژبې، او بیا په افغانستان کې موجود شتون شفوي او ودانه میماری او د دودونو میراثونه نور وساتو او په پام او په مینی سره ور باندې کار وکړو، تر څو چې د دې پیړۍ تر پایا پورې افغاني کلتور او کلتوري میراث نور به شتون ولري او افغانستان یو ځل بیا نوی راژوندی کیږي. په دې هیلې سره تاسو ته او ټولو ګرانو مېلمنو ته زما د زړه له کومې هلې ځلې، نیک امیدونه او تلیدو.
د غونډې په دویمه برخه کې ډاکټر ملکزی وستایل شو. هغه ته یې لونګۍ ور پر سر کړه، ستایلیکي ور کړه.
دوه ستایلیکونه چې یو په پښتو ژبه او بل په جرمني ژبه باندې ډاکټر صاحب را لګي.
او د ګلانو ګیډې هم ور وسپارله. دا ډاکټر ملکزی میرمن ته هم د کلتوري ودې ټولنې له لوري ډالۍ وسپارل شوې. خغلی ملکزی وویل،
خدای دې هر څه ته داسې د ژوند هم سره ورکړي چې ما ته راکړي. دا به هم سره وایي
نن باندې ما دا ټول کتابونه نن در په خري باندې خبر شو نن په سودا باندې خبر نن ټول ټول کارونه ما دې کړی نو ما ته وایي چې کنه ته ولسته خدمت کوي مزه کو خدمت مزه کوم ولسته کوي.
ډاکټر اکرم ملکسی د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی دی. د دې قاموس په اړه مو د ازادي راډیو مجلې په تیرو خپرونو کې له دوی سره خبرې کړې وې. ډاکټر ملکسی په روسیو کې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب تالیف کړ. له دوی څخه به د دې کتاب په اړه لومړی دا واورو چې دا کتاب څو مخه دی.
دا خو د ګرامر کتاب دی، یعنې د جرمني ژبې اسانه زده کړه طریقه لار خودتی پکې، نو دا 800 مخه لري.
ستاسو دا کتاب چیرته چاپ شوی دی؟
دا خپل په جرمني کې چاپ شوی دی. دا د خپرندوی دی، یو اکاډمي هنده ټولنه ده چې نوم یې د فاین دویچه شپاخه، یعنی د جرمني ژبې ټولنه، هغوی خپور کړی دا کتاب.
ستاسو ډکشنري چې پخوا په جرمني کې چاپ شوی و، بیا خلکو دا شکایت درلود چې هغه ډېره ګرانه ده، بیا هم په افغانستان کې چاپ کړه، څرنګه دا د ګرامر کتاب به هم ګرانه پرېوته وي، افغانانو ته به سخت وي چې وایي خلکه څرنګه؟
دا کتاب هم ډېر ګران ده، ځکه چې دا کتاب په جرمني کې چاپ شوی دی. یو دوم دا چې دا کتاب چې د رنګه ډول باندې چاپ شوی دی، نو رنګه واضح چې ډېر لګښت غواړي، نو په دې اساس د دې کتاب نرخ 15 یورو. خو لکه نیک مره دا کتاب هم په افغانستان کې چاپ شوی دی. د خیریه موسسې افغانیک ټولنې لخوا افغانستان کې چاپ شوی دی، او دغه کتاب ننګرهار پوهنتون، کابل پوهنتون، بلخ پوهنتون، کندهار پوهنتون دوی ته رسول شوی دی. او حتی څومره چې ما د یو ننګرهار پوهنتون استاد نه واورېدل، ټولو یو سلو 80 محصلینو ته هر یو ته یو کتاب رسول شوی دی.
خو افغان کډوال په جرمني کې څنګه ترلاسه کولای شي؟ هغه نسخه چې په افغانستان کې چاپ شوې ده چې یو څه ارزانه ده، هغه اخیستلی شي او کنه د جرمني چاپ باید واخلي؟
نه، د افغانستان کې چې چاپ شوې ده دا د خرچون لپاره نه ده، بلکې دا د علوم اکاډمۍ په مشوره او د لوړ زده کړو د وزارت په صلاح باندې دا چاپ شوی دی. افغانستان کې د خرچون لپاره بازار کې نه پیدا کیږي، خاص او خاص پوهنتون شوی دی. نو د جرمني کې چې د لاسته راوړلو لارې دا ده چې یو څوک زما نوم ولیکي چې اکرم ملکزه، او د کتاب نوم ووایي په جرمني باندې، ووایي چې دویچه شپاخه لایخت گمخت دویچه کراماتیک افغانن، لیابوخ در دویچن گراماتیک افغانن، در جو انترنت گواتی به در کتاب ISBN نمره رازی. نو در قدریش اینه پکار در لگوال نوم چه زماشو در کتاب نوم چه موال او ISBN در چه انترنت که سره واجه یا در کتاب پلورنزی کم چه تیوه اوی بیا در کتاب پا دو دری ورزو که پیدا کویش، یعنی هر کتاب پلورنزی تا چه دغا ریشینه ورکی همه جرمنی که هر چوگی بیا لاسته راولیشی.
یعنی دا کتاب آنلاین هم خرسوی؟
یعنی دا کتاب آنلاین نه خرسوی که دا تش دا کتاب پو پانا. خو یو څو وایم چې په دې چې هغه د افغاني ټولنې په افغانستان کې چې دا د کابل پوهنتون، د افغانستان پوهنتون لپاره دا کتاب خپور کړ، نو هغوی یو سی ډي هم ورسره جوړه کړې ده. بیا هغه کسانو ته چې دا کتاب نه دی رسېدلی، هغوی بیا کوي چې دا سی ډي ورنه کاپي کې واخلي، او ځینې کسان دي چې حتی دغه سی ډي په بیا انټرنیټ کې اچول شوی، هغه کسان ځینې کسان کوي شي چې دا حتی ډاونلوډ کړي. نو دې وخت کې باید ووایم چې دا د کتاب چې ده د فاین دویچه شپاخه د ټولنې دغه ملکیت ده، هغې کاپی رایټ لري. نو دا په عام ډول باندې فعلا د انټرنیټ د لارې اجازه ورته نشته، نو دې نه باید اجازه واخیستل شي چې آیا هغه ټولنه اجازه کوي چې دا په وړیا ډول باندې انټرنیټ کې واچول شي او که نه. خو په دوستان یو بل ته چا سره چې دا سی ډي وه، یو بل ته بیا هم د ایمیل یا د برېښنالیک د لارې دا لیږي یو بل ته. څومره چې اوس ما واورېدل، ډېر کسان سره په پی ډي اف ډول باندې دا کتاب اوسته او یو بل ته لیږي.
ډاکټر صاحب، په پښتو ژبه کې مو په کوم ځانګړي ګرامر تکیه کړې ده چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې کتاب مو چمتو کاوه؟
له بده مرغه د پښتو ګرامر په داسې ډول نه دی لیکل شوی چې اروپایي نورې ژبې پرې لیکل شوي یا ګرامر دی د نورو. نو ما خو داسې کړی دی چې زه جرمني ګرامر مې په دې زده و، نو ما د جرمني ګرامر نه اول پلټنا کړی دا چې پښتو کې انډول به څه شی وي. نو ما د پښتو انډول لټول دی، بیا اول د پښتو انډول نه بیا په قرار کړه بیرته راغلی یم جرمني ګرامر د جرمني ژبې ته. نو په دې اساس باندې ما دغه دوه ژبې یو بل سره پرتله کړې دي، بیا هم هغه شی چې په پښتو کې ورته دا شی وایي په جرمني ژبې کې به ورته دغه شی وایي.
دغه پرتله خو ډېر وخت نیسي، څومره وخت کې تاسو وکولی شول چې د ګرامر د کتاب چاپ ته تیار کړئ؟
دغه نو ډېره دقیقه پوښتنه وستاسې، لس کاله مې په دې کې تیر شول.
یعنی په لس کاله کې تاسو دا کتاب تیار کړی دی. ډاکټر صاحب ملک صاحب، کوم افغانان چې په جرمني کې دي، خصوصا دا په دې وروستیو کلونو کې چې هلته په دې یو دوه کلونو کې چې جرمني ته کډوال شوي دي، دوی ماته ویلي دي ځینو یې چې جرمني ژبه سخته ده. تاسو فکر کوئ چې د جرمني ژبې اسانه زده کړه کتاب به د دوی ستونزې ور اسانه کړي؟
نو جرمني ژبه خو په رښتیا سخته ده. نو پښتو کې یو متل دی، وایي که غر لوړ ده په سر یې لار ده. نو لار چې سیده پیدا کړي بیا ورته ختلی شي. نو جرمني ژبه هم داسې ده، دغه سخته ژبه. اول دا چې یو شی چې ډېر کلک وي هغې ته لږ څه اوبه واچوي هغه پوس شي، او که بیا لږ څه ګوړه پکې واچوي هغه بیا خوږ شي. نو ما ته جرمني ګرامر اول اوبه اچولې چې لږ څه پسته شوې ده دا ژبه، او بیا مې پکې خوږه ګوړه مې اچولې ده چې لږه خوږه شوې ده. نو په دې اساس باندې دا کتاب چې د چا په اختیار کې ورسېږي، نو ما خو تر اوسه چا نه دي اورېدلي چې یار زده مې نه شوه. هر څوک راته وایي چې تا خو تومره خوږه او پسته کړې ده چې یوازې خولې ته یې کوه خپله تېرېږي. بیا
له ښاغلي ملک زینه په مننې اوس به د یو بل کتاب پاڼې راوړو. د دې کتاب لیکوال ډاکټر زرید انزور وای.
د ځوان کاکړ لیکنی د افغانستان د نومیالي مورخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د یو شمیر هغو مقالو ټولګه ده چې په ډیرو پخوا کلونو کې په کابل مجله کې، وږمه کې او آریانا کې چاپ شوي دي. دغه اثر چې دی دا د کاکړ تاریخ بنسټ له لوري خپور شوی دی. کاکړ تاریخ بنسټ یو داسې بنسټ دی چې خپله دا هغه وخت چې استاد کاکړ ژوندی او د هغه په ژوند دغه په کابل کې یو شمیر لیکوالو، څېړونکو او مورخینو یا د تاریخ د برخې مینوالو دا تاسیس کاغه وخت چې خپله استاد ژوندی و، او د هغې نه وروسته یې بېلابېلې غونډې جوړې کړې دي په افغانستان کې، د تاریخ خونې جوړې کړې دي او یو شمېر اثار یې هم چاپ کړي دي. زه باید یادونه وکړم چې د کاکړ تاریخ بنسټ دغه د استاد کاکړ د مقالو ټولګه دا د دې کاله مخکې ترتیب او تنظیم کړی و، خو د بېلابېلو عواملو له مخې دا هغه وخت کې د چاپ امکان برابر نه شو، او خدای چې اوس له خیر سره تازه دا له چاپ راوتلې ده. د کاکړ تاریخ بنسټ او په تېره بیا د ښاغلي کاون کاکړ او خوږی کاکړ په هلو ځلو دا چاپ شوی. یعنې زیاتره دغه مالي لګښتونه یې د دوی په غاړه دي. راټولونه یې د افغانستان د علومو اکاډمۍ څو دوستانو کړې ده، لکه بشرمل زرغون او مصطفی صافی. د چاپ زیار دغه برخو کې هم ښاغلي سمیع الله زیار، بابرزی هیوا دوست زحمت ویستلی دی.
لږ خبرتیا وروسته د ښاغلي انزور نظر د همدې کتاب په اړه په تفصیل در سره شریکو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د ځوان کاکړ لیکنې دا کتاب د ډاکټر زرین انزور دی چې د چاپ چارې په جلال آباد کې د هاشمی څېړنې او ژباړې مرکز ترسره کړې دي. د ښاغلي انزور څخه به واورو چې د کتاب په عنوان کې د ځوان کلمه د دې لپاره ځای کړې ده چې د استاد کاکړ د ځوانۍ د وخت لیکنې دي، که د دې لپاره چې د هغه وخت لیکنې پخې نه دي.
اصلي خبره خو دا ده چې د ځوان کاکړ لیکنې د هغه وخت لیکنې دي چې استاد کاکړ تازه د کابل پوهنتون د تاریخ له تحصیل فارغ شوی و او لومړنی وظیفه یې دغه وخت په پښتو ټولنه کې پایل کړله او ډیر ژر بیا د کابل مجلې چې ډیر اکاډمیک مجله وه د دې مسؤول مدیر شو. دا د استاد کاکړ د لیکوالۍ د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي او له همدې کبله دغه د ځوان کاکړ لیکنې نوم هم ورته ورکړل شوی دی د مخالو دغې ټولګې ته. په دې توګه یعنې د لیکنې د کار د پیل لیکنې دي، د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته په دې کې د وروستیو کلونو ډېرې لږې صفې او څلور مقالې هم پکې راغلي دي چې د په نورو مجموعو کې نوې راغلي. یعنې هغه وروستۍ لیکنه چې ده د 1960 هجري لمریز کال یوه لیکنه ده. نو په دې توګه دا د ځوانۍ د وخت لیکنې دي. البته ډېر ګټور مواد هم پکې شته دی او مهم شیان دي، خو په هر صورت هغه لیکنې دي چې استاد په خپل لیکوالۍ پیل کړی ده.
انصر صاحب، د کاکړ نظر د تاریخ لیکنې په برخه کې په دې مقالو کې له وروستي نظر سره بدل شوی دی او کنه؟ د استاد کاکړ یو برخه د خبرو د تاریخ په اړه راخلو چې تر وفات مخکې څو کاله مخکې ازادي راډیو ته د تاریخ په برخه کې کړی وي.
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیوي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بے طرف نه وي او دا د مورخ وزی حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي. خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی، حقیقت له بربګان سره تفکیک کی او د سم او ثقه صحیح مواد له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ لیکي. دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په باره کې مواد را پریږدي، هغه کې هم داسې نه ده چې ټول به پروپاګاند وي او ټول به سم وي.
په دغو خبرو کې انصر صاحب کاکړ صاحب وویل چې تاریخ لیکنه په حقیقت کې یو تخلیق دی. د ځواني د وخت د تاریخ په برخه کې چې کومې لیکنې وي په هغه کې هم د نظر درلود،
په هغه وخت کې هم د نظر درلود. خپل په دې نظر مې چې استاد چون په دغه وخت ادبیات او بشري علوم په پوهنځي کې کابل پوهنتون کې زده کړه کړې ده او دغه مخالې زیاتره البته لکه چې ما ویل دغه د کابل مجلې مقالې هغه وخت کړي دي چې د تاریخ کې د نورو زده کړو لپاره د ماسترۍ د اخیستلو لپاره او د ډاکټورا د لپاره انګلستان ته او بیا امریکې ته نه دی تللی. همدلته دی البته لن سفرونه کړي دي په همدغه کلونو کې هم د ځینې اکاډمیک سفرونه کړي دي هم امریکا ته او هم د هغه وخت شوروي اتحاد ته، خو هغه زیاتره تحصیلي سفرونه نه دي. خو کاکر صاحب د هماغه پای نه چون د لوستې تاریخ دی د تاریخ په باب نظریاتو ډیر تغییر نه دی کړی. البته یوه خبره پکې ده چې دا نظریات پخه شوي دي، یعنی دلته په د ځوانۍ د وخت په لیکنو کې به لږ څه چون د پیلامي لیکنې دي دومره به پخه نه وو لکه وروسته چې د تجربې لمخې په لیکنه کې د قوت لمخې د مطالعې د سیمې د پراختیا لمخې او د لوړو زده کړو نو وروسته چې په تاریخ کې کړي دي نو دغه وروسته همدغه نظریات د بیا پخې شوې دي، لیکنې پخې شوې دي او د څېړنې د نوو اصولو پر رڼا کې د دې لیکنې بیا په دې کې شکل نشي وروسته بله بڼه خپل کړې ده.
د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې د ادبیاتو په برخه کې ډېر تمرکز په کومو موضوعاتو شوی؟
په ادبیاتو برخه کې د هغه لیکنې راغلي دي. مثلا د یو شمېر کتابونو چې هغه وخت کې چاپ شوي دي په هغوی باندې یو تقریر یا یو انتقادي څرګندونه پکې شوې ده. مثلا د استاد الفت په کتاب په املا ونشا پکې لیکنې شوي دي یا په هغه وخت کې چې کابل ته د پښتونخوا نه یو شمیر هیئت د اکادمیک هیئتونه راغلي دي او د لیکتود او ژبې په برخه کې څه فیصلې کړي دي. د هغه وخت د سفرونه او د غونډې دا په دغه کې راغلي دي او هغه فیصلې حتی راوړي دي په خپلو دغه لیکنو کې په مخالو کې چې په کابل مجله کې په هغه وخت کې خپرې کړي دي. د مثلا د غنی په د غنی خان پر پلوشو چې په هغه وخت چاپ شوی و د یو ډیر خط تبصره کړې ده او یعنې زما په نظر باندې د غنی خان په باب هغه کلونو کې یو نوی بحث د کړې ده. د ژباړو په برخه کې مده بیا ادبي برخه شته دي
ژباړې ته به راشو. دغه دا د ادبیاتو په برخه کې چې څو مثالو ته تاسو اشاره وکړه انځور صاحب، د استاد الفت د املا او انشا په برخه کې چې استاد کاکړ څه لیکنه کړې ده، دا نقدي لیکنه ده او کنه یو ډول معرفي ده؟ د کتاب
تر ډېره معرفي ده، تر ډېره معرفي ده، یعنی یو ډول د لیکلم دي تقریزه، اگر چې انتقاد هم سره لیکلې ده خو تقریزه، یعنی د دې کتاب معرفي ده. البته ځنی بر یو انتقادی غشوې ده چې دی کې ځنی غلطۍ شته، غالبا چې دا تباتی غلطۍ دي، تباتی غلطۍ پکې ډېرې غشوې دي چې باید نه وي شوې داسې تباتی غلطۍ، او په دا صحافتو په دغه انتقاد کړی دی. خو خپله په د متن د کتاب په متن کې زیاتره د تقیز بڼه لري.
تاسو د غنی خان د پلوشې کتاب ته هم اشاره وکړه او تبصره مو وستایله، په هغه کې څه رقم د شعر هنر ته هم اشاره کړې دي او کنه یوازې لیکلي دي چې دا کتاب دومره شعرونه لري او په دې ډول باندې مخکلل؟
دلته بیا یو څه تشریحي لیکنه شته، یعنی دغه لیکنه یو څه تشریحي ده د غنی خان د شعرونو په بیلابیلو اړخونو په کتاب سره شته. یعنی یوازې ساده معرفي د دې غنی ده، د دې غنی په لوښو نه ده، بلکې یو څه تفصیلي بحث هم کړی دی. مثلا د شعرونو بیلابیل اړخونه تشریح کړي دي او په تفصیل سره په غږېدلې دي. عنوان مورته ورکړې د غنی په لوشه د پښتو ادب پرانا اسمان کې یو نوی ځلان ستوري، ځکه دا هغه وخت کې په افغانستان کې د غنی خان د شاعرۍ ډیره پیژندنه چې وکړله، همدغه د غنی په لوشه چې دغه وخت پښتو ټولنې چاپ کړلې، سره د دې چې په پښتونخوا کې هلته د پنجرې چغار چاپ شوی و ډیر کلونه پخوا، هغه وخت کې چې غنی خان په زندان کې و، د زندان د وختونو مجموعه وه، مګر په غنی په لوشه کې ټول دغه هغه هم چاپ شو، د پنجرې چغار هم چاپ شو، او د غنی خان نوي شعرونه هم چې دغه نه ورسته لیکلی و، هغه هم را لیکلی و کابل ته او چاپ شلو، او د دغه چاپ نه ورسته پر دې نو بیا استاد کاکړ ډېره زیاته مفصله هغه کړې ده، تبصره یې کړې ده، او بیلابیل اړخونه یې د غنی د شاعرۍ، یعنی یوازې د دې کتاب نه بلکې د غنی د شاعرۍ بیلابیل اړخونه یې ترجمه کړي دي.
انتور سب د ځوان کاکړ لیکنې په کتاب کې ژباړو ته وس راشم، څه شان استاد کاکړ ژباړلې دي او خبره کړې دي؟
د ژباړې په برخه کې بیلابیل لیکنې، هغه وخت کې استاد کاکړ له دې کمره له انګلیسي ژبې سره آشنا و، یعنی کنستون په دوره کې هم آشنا و، نو ځکه زما په نظر ډېرې لیکنې چې کړي هغه د تاریخ او اجتماعي علومو په برخه کې، یعنې دا د دغه برخه یم چې ده د ژباړو برخه، هغه هم تر ډېره هغه دا تاریخي ده، یعنې د تاریخ په باب لیکنې پکې راغلي دي. خو د ځینې اجتماعي مسائل هم پکې راغلی دی، مثلا چې ولیکنه هم پکې دا د مخصوصا په لغمان ساحه کې دا د شولې بټۍ او پایکو دا د وریجو د کار او د تولید په دې کې یو دغه دی یو ختیس په هم دی کلاوس فردینان نومیږي، دغه د افغانستان په اړه ډېرې لیکنې کړي دي، راغلی دی دا په افغانستان کې د خلکو اجتماعي ژوند او کلتوري ژوند خودلې دغه لیکنه بیا استاد ترجمه کړی دا او د په مقالو په دغه ټولګه کې په اخر کې دا د ژباړو په برخه کې راغلی دا، یا مثلا د ادبیاتو په برخه کې هم لیکنې شوې دي، د تولستوی په باب لیکنه شته، یا د چوخوف ځینې لیکنې ترجمه کړي دي، د شوروي منابعو نه دغه وخت ترجمه کړي دي.
وبشه یعنی د چخوف کیسه ترجمه کړی دي
ډیره خونه، ما د صرف په دې مجموعه کې چې پیدا شوی دی یوازې د ویرا په نامه او ویرا دغه کیسه د ترجمه کړی ده د شوروي منابعونه،
یعنی روسی ژباړل شوی ده دا کیسه.
دالبا زه فکر کوم چې نه د روسی نه، ځکه چې استاد کاکر روسی ژبه نه وزده، خو روسی منابعو کې غالبا چې د انګلیسي ژباړونه به د ترجمه کړي.
ډاکټر انزور هغه لیکوال دی چې د څېړنو تر څنګ یې ګڼې کیسې لیکلي دي. له یوې خبرتیا وروسته د ځوانې کیسه لیکوالي لیمې ودان کیسه لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه.
د یو بل وخت په نوم لنډه کیسه، دا کیسه لیمې ودان لیکلې او آزادي راډیوي مجلې ته په خپل شخ راسته ولیده.
چرګه تر مخ شپږو وچرګوړي ورپسې روان وو. نوې راټو کېدلې شنه چمن کې مخو کې وهلې. د مرغۍ بچي د ونې لایوي څانګې بلې ته ترپ کړل، الوتې زده کاوه. د سمرګل زوی د ونې څانګې ته ټوپونه ور وهل، لاس یې پرې ولګېد، مسکی شو، شاوخوا یې وکتل. د سمرګل خاطه ور منډه کړه، سوې سا یې وویل، ابا ابا، اوس زما لاس د ونې هغې څانګې ته رسېږي، وینه چې څومره لوی شوی یم، چې نور هم لوی شم له تا سره به په پټي کې کار کوم، بس چې ژر لوی شم. ثمرګل خبرو ته غوږ ونه نیوه، خپل کار بوخت و. ماشوم د کلا خواته منډه کړه. ثمرګل ورپسې وکتل، سوړ اسویلی وایست. له ځانه سره یې وویل، د ماشومتوب څه بېغمه ژوند و، څومره ژر تیر شو، کاش چې بیا راتلی. ګلالۍ د کلا له خوا را روانه وه، په لاس کې یې لوښي او دسترخوان و. د ثمرګل خواته ورغله، دسترخوان یې په پټي کې هوار کړل، سابه او چای پر دسترخوان کېښودل. ثمرګل څادر په تور تندي تیر کړ، د لمر وهلي مخ تور دغونه علاج وت شول، کېناست، د چای پیالی ور پورته کړه. ګلالۍ وویل، کاشکې غوا مو درلودی، اوس به مې د سابو په ځای کوچ له چای سره درته راوړی وو. ثمرګل سوړ اسویلی وایست. ویې ویل، خدای قهر دی، یو کال کرونا شي بل کال د غواګانو مرض. د کلي له خوا یو کس را روان و. ګلالۍ پاڅېده، د کور په خوا رهي شوه. کس را ورسید، په لاس کې لور و. ثمرګل ورغږ کړ، سړی ماشې معلم صاحب. معلم سلام وکړ. ویې ویل، جوړ اوسې ثمرګل وروره، که دې خوښه وي ستاسو د پټي پوله به ورېبم. ثمرګل سر وخوځاوه، ویېریبه معلم صاحب، موږ خو هسې هم غوا نه لرو. معلم غني د پولې په ریبلو بوخت شو. ویې ویل، شکر چې پټی خو لرئ، باید په هر حال شکر وباسو. ارمان کاکا د کلا لرګینه دروازه ټیله کړه، امسا په لاس کلوپ کلوپ روان و. د زردالیو باغ ته ورسید، ژر ژر ساه اخیسته، پر پوله کېناست. معلم غني خوا ته ور روان شو، تر څنګ یې کېناست. ارمان کاکا باغونو ته کڅوړنې سترګې ونیوې. ثمرګل په باغ کې په کار بوخت و. ارمان کاکا سوړ اسویلی وایست، ای هی، ځواني څومره ژر تیره شوه، وخت به دا ټولې ځمکې یوازې ما پاللې، اوس ګوره. د ځوانۍ خاطرې ور یادې شوې، له سهاره تر ماښامه به په باغونو کې بوخت و. هغه وخت کې د زردالیو نیالګي نوي کېنولي وو، خو اوس د ونو تنې ډبلې شوې وې. ارمان کاکا د معلم غني په غږ له خیاله ووت، کاکا جانه شکر چې روغ یې.
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې موسیقي ته مخه کوو. د نړۍ د راک اند رول موسیقي ملکه مړه شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات تر سره شریک کړو، کندهار ته به مخه کړو. په دغه ولایت کې د خوشیو پر مهال د طالبانو تازه محدودیتونو یو شمېر مېرمنې اندېښمنې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف و نهی عن المنکر رئیس خپلو کسانو ته امر کړی دی چې په ودونو او د خوشیو په نورو مراسمو کې ښځو ته د چمبې وهلو او سندرو اورېدلو او د واده د شپې د نکریزو وړلو دود ته اجازه ورنه کړي. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې له پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امر بالمعروف او نوی ټاکل سوی رئیس مولوی عبدالحی عمری ته منسوب خبره سوی کلیپونو په دغه ولایت کې د یو شمیر میرمنو اندېښنې راپارولي. په دغه کلیپونو کې مولوی عبدالحی عمری د کندهار د یو شمیر ولسوالیو امنیتي مسؤلانو ته لارښوونه کوي چې ښځو ته اجازه ورنکړي تر څو په ودونو کې دریا ووهي او سندرې واوري. په دغه صوتي کلیپونو کې ټینګار سوی که د چا له کوره د دریا غږ راوځي نو د هغه کور څښتن دې ونیول سي او د سندرو د اورېدو په صورت کې دي د هغه کورنۍ ښځه بندي سي.
ټولو ملګرو ته دا خبره ده چې دغه په ودو کې که دریا چا وهله هم کوشش دا وکړي چې د دریا چې واده سړی هم بوتي ترې وتی میله کړي چې دریا پراونه واړي او که دوی دا بنډارونه کول ربابونه ویشتیا نیول دریا یې ولې د هلکانو دا ځینې اخلي پرېږدي استېمه او که ښځو دا ډیکونه ایښي وه دا دوی رقص ورته کوه کورواله یې بوزي بندي کړي چې تر څو مو ډک ځینې اخیستې نه ایله کوي به نه او چې هر چا د بوتي زما سره به معلومات کوي هغه څلوري ساعت خو به دی بندې کوي بیا یې په زمان تله کوي خو دغه شیک به راته وایست چې موږ په ولسوالۍ کې دومره مو ځینې اخیستې دومره مو ځینې اخیستې دي. ټول ته دغه امر دی که د مرکز دي او که د ولسوالۍ دي ټول په دغه مکلف دا شیان نور ځینې اخلي.
د کندهار د امر بالمعروف رئیس ته په منسوب دغه راز یو بل صوتي پیغام کې د واده د شپې د نکریزو پر وړلو هم بندیز لګول سوی.
دا د نکریزو دپاره چې دغه ښځې وځي او دغه نوې دا دنده شروع کړې ده دا ټولې مطلق بندې کوي. په ټولو ولسوالیو کې علما او پزر عام خبر ورته وکړي یا خپل هم بس دا بندې کوي چې دا دې نه کیږي او که چیرې احیانا ورسره مخ سو لاس نو موټروان یا ګیر کوي یا بغل ته ودروي خو دا کوشش کوي چې عکاسي درسه ونه کړي. په دغه وخت کې زیاده د منکراتو چې عکاسي څوک درسه ونه کړي چې بیا پورته کړي او دا موټروان بیا چې ښځې نیسوسوګوښه شوي دا موټروان بیا بندې کوي.
په کندهار کې یو شمیر میرمنې د خوشیو پر مراسمو د طالبانو دا ډول محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د کندهار دوی اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي دلایلو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي وایي په ودونو کې دریا وهل او د نکریزو شپه لمانځل د ښځو یوازینی حواس دی.
زه ډېره زیاته خفه شوې یم په دې خاطر چې د ورور په واده کې یعنی موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې خوشحالي وکړو. دا کا په واده کې د ماما په واده کې ولې په څه خاطر پر دا بیریږم چې سبا ورځ ونه وایي یعنی ښځې زېږول هم ګناه ده. مکتبونه یې بند کړل، حمامونه یې بند کړل، کورسونه یې بند کړل، پوهنتونونه بند دي.
دوی خو په احکامو په دین باندې ښه پوهېږي او دوی وایي چې موږ احترام ورته لرو نو دا هم د ښځو یو شوق دی.
د کندهار یو بل اوسیدونکي چې خپل مستعار نوم راهیله شي وایي ودونه او کوزدې ځکه د شادي او د خوشي مراسم بلل کېږي چې ښځې پکښې درې وهي، سندرې اوري او نورې خوشحالۍ کوي.
اوس که چیرې زما د ورور واده اوسي زه خو د ورور واده په ناتو باندې نه تېروم. موږ خدا پرستی هم کوو، ساز او سرود هم اورو، نعت هم وایو او د الله تعالی عبادت هم کوو. موږ هره لار مخته وړې ده، البته د اسلام په چوکاټ کې مو مخته وړې ده. الله تعالی چې کوم سره ته ویلي دي هغه مو مخته وړ دي خو خپل د خوشحالۍ دپاره مو هم یو څه کړي دي او کوي یې. زه ساس چلانوم، زه سرود چلانوم، زه ارشګه ته ځم، زه فیشن کوم، زه شلباسه غوندم، زه د ورور واده لمانځم.
طالبانو په رسمي ډول د کندهار د امر بالمعروف د رئیس د دې صوتي پیغامونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې مخکې د ودونو په سالونونو کې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی وو. دریا یا تمبل وهل په افغاني ټولنه کې د پیړیو راهیسې رواج لري چې ښځې په ودونو، اخترونو، میلو او د خوشیو په نورو مراسمو کې وهي. دغه راز د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناوې او زوم لپاره د نکریزو وړل یو پخوانی دود دی چې د واده څخه یوه شپه مخکې د زوم د کورنۍ لخوا د ناوې کورنۍ ته نکریزې وړل کېږي چې دا په واده کې تر ټولو د خوشحالۍ شپه ګڼل کېږي.
د موسیقي ممانعت د ازادي راډیو مجلې په پاتې دقیقو کې د نړۍ د یوې مشهورې سندرغاړي تینا ترنر په اړه د راک موسیقي د دې ملکې شخ د تل لپاره غلی شو. لکندوالو نه بهر لاغه کندوالی د باندې دا پلا نشي تیر وتلای. دا د تینا ترنر مشهور سندره ده، نوم یې د مشبل اتل تزررت نه لرو. دا سندره پاتې شوه او پاتې بوي، خو په خپله په امریکا کې زیږیدلې تینا ترنر چې د راک ان رول په ملکی مشهوره وه، د می په څلرویشتمه په خپل پلرني هیواد سویس کې مړه شوه. ترنر د یوه بزګر په کور کې وزیږیده. په 500 میلادي لسیزه کې چې د راک موسیقي نوې مشهوره شوې وه، دا د موسیقي له کاروان سره مړه شوه. د دې شهرت په اتیایمه لسیزه کې اوج ته ورسید. دې له خپلو اتو لویو جایزو څخه شپږ په همدې اتیایمه لسیزه کې ترلاسه کړې. دا دومره مشهوره شوه چې په 2008 کال کې چې کله رولینګ آسټن مجلې د موسیقي په ټول تاریخ کې د سلو بیسارو سندرغاړو یو لس خپور کړ، ولسم نوم پکې د تینا ترنر و. د دې د سندرو 130 میلیونه البمونه تر دې دمه پلورل شوي دي. ترنر د ژوند په وروستیو کې په سرطان اخته وه او مغزي سکته یې وکړه. د مرګ په اړه دې په خپلې مشهورې سندرې مشبل اتل ته ضرورت نه لرو کې پوښتنې کړي. څه وکړو له ژوند سره، موږ یو ترې روان که یوه نقشه ترې پرېږدو؟ زموږ کیسه به د رڼا په رنګ ځلیږي که به ختمه په تیاره شي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.